السلام علیکم د مازیګر شپک بچی دی د ازادي رادیو دا خبری مجلز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان اجرایی ریاست وي د کابل د پرنوی حملو په اړه پراخي پلټنه کیږي څو معلومه شي چې د حمله چیرته او د چا لخوا پلان شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وي د ایکو سازمان په ناسته کې د افغان استازي وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته دا پیغام ورکړی دی چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو مخالف عمل کوي. په لغمان او نورو ولایتونو کې د روسیو نه امنیو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی د وګړو د ثبت او احوالو د طرح تعدیل د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي سو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل سوي شمیر 22 ته ورسید، او د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبالي سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان په نښه کړي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وګړو د ثبت او احوالو د طرح تعدیل د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي سو. ولسمشر غنی نن په دې اړه د کابینې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام.
دای وای له جدی ستونزو څخه یو چې درلودمو دقیق ارقامو ته د نه لاسرسی ده. دا په یو نقطه کې نه ده چې موږ وکولای سو په وضاحت وویلای سو چې د یو ولایت نفوس په یقیني توګه څومره دی، څو فیصد خلک مو کوچان دي، څومره خلک مو د بیوزلۍ تر خط کښته ژوند کوي او داسې نور. دا موږ د نیک فعال په توګه نیسو. د دغه قانون له توشې وروسته په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو ویش ته زمینه برابره سوه. په پام کې و چې دغه لړۍ د 2014 نیم کال د اسد په میاشت کې پیل سي، خو د ځینو سیاسي او حقوقي ستونزو له کبله وځنډېده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړې نمائندګۍ له سرپرستی میرمن لارل میلر سره وکتل. له ارګ ماڼۍ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دواړه لورو د افغانستان او امریکا د اړیکو، سولې پروسې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړې نمائندګۍ سرپرستی میرمن لارل میلر وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دوشي ولسوالۍ د نیکپۍ درې د بیرته نیولو په عملیاتو کې څو کلي د وسلوالو طالبانو له ولکې آزاد سوي دي. د امنیې قومندانۍ ویان ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او دولس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې تاکتیکي شاتک کړی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل سوي شمیر 22 تنو ته ورسید. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاووسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 30 تنه ټپیان سوي دي. دی وایي د تیر ورځې په دوو حملو کې 30 تنه ټپیان سوي او 22 تنه نور شهیدان سوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د شپږمې امنیتي حوزې سره نږدې لومړۍ درنه موټر بم چاودنه وسوه او وروسته څلورو حمله کوونکو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه کسان په نښه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا تر نوې ادارې لاندې په پاکستان کې دغه ډول حمله کیږي. دا حمله د کرم ایجنسی په سره خوا سیمه کې سوې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په نښه سوي دوه مشکوک سخت دریځ قاري عبدالله او قاري شاکر پیژندل سوي دي. یو بل چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط دغه حمله او تلفات تایید کړل. د ویل بې پیلوټ الوتکه له افغانستان راغله او وروسته له هغه چې موټر سایکل سپاره کسان یې په دوو توغندیو وویشتل بیرته ولاړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې دغه دوه کسان افغان طالبان وو او له وژل سویو څخه د قاري عبدالله صبوري په نوم کس د افغان طالبانو یو مشر قومندان وو. مخکینی د بې پیلوټ الوتکې حمله د 2014 کال په می میاشت کې سوې وه چې د افغان طالبانو مشر ملا منصور یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وواژه. د سعودي عربستان پاچا نن د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د اتحاد غوښتنه وکړه. پاچا سلمان انډونیزیا ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد پارلمان ته وینا وکړه. دیوای نړۍ او په ځانګړې توګه مسلمان امت ته اصلي تهدیدونه تروریزم، سخت دریځي، فرهنګي نشتی او د هیوادونو مخکینیو ځکنیو بشپړتیا او طبي احترامي او د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه دي. موږ باید د هر څه په وړاندې ودرېږو او خپلې هڅې هماهنګې کړو چې په ګډو ګټو نړیوالې سولې او ثبات ترلاسه کولو کې بریالي سو. دا په 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان پاچا انډونیسیا ته سفر کوي. په ایران کې د پوهنتون یو پروفیسور مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. د قزوین ښار څارنوال صادقي نیارکي میزان خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ چې نن دی ویلي، د امام خمیني په نړیوال پوهنتون کې یو پروفیسور په خپل صنف کې مذهبي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. میزان چې د ایران له قضایي سیستم سره تړاو لري، د صادقي نیارکي په اړه راپور ورکوي چې د پوهنتون دغه استاد لږ موده مخکې ونیول سو. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مخکې هم د ایران د دولت لخوا پر روڼ اندو فعالانو او د ایران پر مذهبي اقلیتونو ورته تورونه پروسیوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اجرائی ریاست وی افغان چارواکی په کابل کې د پرونیو حملو په باب تحقیقات کوي.
تروریستان کسه طالبان دي، کسه داعش دي، یا هم نور تروریستان دي، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي.
د لغمان والی وی په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه پر شا تمبول شوي او دا مهال تصفوي عملیات دوام لري.
ټولې حملې پر شا تمبول شوي دي، همدغه د اختز موږ زمینی قواوی او هوایی قواوی د هغه ځایونو په تصفیه کاری باندې بوختې کم ځایونو کې چې د هغوی پټن ځایونه دي.
د بهرنیو چارو وزارت وی دی کو سازمان په ناسته کې د افغانستان وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته پیغام ورکړ چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو خلاف عمل کوي. دا هم اوري چې په اورزګان کې جګړو میرمنې دې ته اړکړې دي چې خیرات وغواړي.
په یوه یوه جوړه کالو کې رالم، دغه یوه یوه جوړه کالو مې بوی را پکښې ونیوي.
د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د سعودي عربستان پاچا اندونیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په کابل کې د 13 ورځې له حمله وروسته اجرائیه ریاست د پیښو په اړه د جدي پلټنو خبره کوي او وایي چې څېړنې به معلومه کړي چې د حمله چیرته او د چا په مرسته پلان شوی دي. په همدې حال کې دفاع وزارت بیا په دې باور دی چې د کابل ښار په مهمو ځایونو کې د داسې حملو تر شا د هیواد دننه د ځینو همکاره کړیو لاس دی. خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا کشفي استخباراتي ارګانونو رنوی چې نشي کولای پر وخت د حملو مخه ونیسي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د کابل پښپګم او دولسمې امنیتي حوزو کې د چهارشنبه ورځې د دوه غبرګو حملو وروسته افغان حکومت د دغو بریدونو د څېړنو خبر ورکوي. اجرائیه ریاست وایي چې پلټون کوټیمونو هڅې پیل کړي ترڅو معلومه کړي چې دا حمله له کومه ځایه د چا لخوا پلان شوي وي. د اجرائیه رئیس دویان مرسیال جاوید فیصل د پنجشنبه ورځې په اونیزه خبرې ناسته کې وویل فکر کېږي چې دا حمله د افغان ځواکونو سره د دوی په ملي ورځ د خلکو د مینې او یا په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو دوالي وژل کېدو په غچ کې شوي وي.
د پیښ په ارتباط قات ویل سوی دی، تر اوسه لا هم لازمي نتیجه ترلاسه سوی نه دی چې څوک له کوم ادرسه د دغه پیښو تر شا و. اما یو خبره وضاحت لري چې تروریستان کسه طالبان دي، کسه داعش دي، یا هم نور تروریستان دي، هغوی د افغانستان لباندې مراکز لري، د هغوی ملاتړ د سیمې هیوادونه کوي او مشخصه بس چې دقیقا د دغه پیښو تر شا څوک ده.
هغه ویل د افغان حکومت دریز دا دی چې په سیمه کې د تروریستانو تر ټولو ستر ملاتړی پاکستان دی او له دې وړاندې داسې ډېرې حملې په هغو هیواد کې پلان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 22 کسان وژل شوي او له 160 ډېر نور ټپیان شوي دي. له دې ډلې ډېر تلفات د شپږمې حوزې اړوند ملي حملې پېښ شوي، چېرته چې لومړی درنه بمي چاودنه وشوه او ورپسې څلورو وسلوالو غوښتل په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یوه مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. له دې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د سترې محکمې مخې ته چاودنه شوې وه. کومې حملې چې 19 کسان وژلې او 140 نور یې ټپیان کړي وو. خو له دې ټولو سره تل پوښتنه دا وي چې وسلوال څنګه د مرکز کابل مهمو سیمو ته ځان رسوي. موږ غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو ځواب ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د دفاع وزارت چې د تېرې ورځې په حملې کې د جلب او جذب یو مرکز هدف ګرځول شوی وایي چې کله وسلوالو سره مرسته ونه شي د ورته حملو ترسره کول سخت کار دی. د یاد وزارت ویان دولت وزیري
اگر همکاري سره نه غري نه ګران
دی وایي که همکاري ورسره ونه شي دا ډېر ستونزمنه ده چې د کابل په زړه کې تروریستي حملې ترسره شي. حتمن ځینې کسان او ډلې دي چې تر شا یې لاس لري. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجرابی پر امنیتي ادارو انتقاد کوي، وایي چې دوی تل له پیښې وروسته غبرګون ښیي یا څېړنه وایي. هغه ازادي راډیو ته ویل کشفي ارګانونه باید پیاوړي وي او د حملو له پیښېدو مخکې د هغوی مخنیوی وکړی شي. دی وایي که د کشفي ادارو ستونزې نه وي د ښار په مهمو ځایونو کې دا ډول حملې امکان نه لري. یوازې په فزیکي امنیت د داسې حملو مخنیوی نه شي کېدای. هغه څه چې ډېر مهم دي هغه استخباراتي معلومات دي چې دښمن باید له پایله تر پایه تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قوماندانې تل ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ډېر پلانونه له حملو وړاندې شنډیږي، خو ځینې داسې بیا تر هدفه رسیږي.
و امر دل چې په کابل کې د تیر ورځې له حمله وروسته اجرایی ریاست وایي چې د دې پیښو په اړه تحقیقات روان دي چې د حمله د چا لخوا او چیرته پلان شوی وي. د بهرنیو چارو وزارت د ایکو سازمان په ناسته کې د افغان استازي وینا دغه سازمان غړو هیوادونو ته پیغام ورکړی چې پاکستان د ایکو د ټولو اهدافو مخالف دی. د دې وزارت ویان د ویان مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د پاکستان له لوري د رامنځته شویو ستونزو د حل په هدف اقدام وکړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د ایکو سازمان ناسته نمایشي بولي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې جدي بحثونو پاکستان څنډې ته کړی دی. د دغه وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایکو په ناسته کې د افغان استازي جدي څرګندونو دا مسله واضح کړه چې پاکستان په کومه کچه د ایکو سازمان هدفونه او له افغانستان سره دوه اړخیزې هوکړې نقض کړي دي. دی وایي پاکستان د خپلو ژمنو او د سیمې د لویو هدفونو خلاف عمل کړی. دوی د هیڅ ډول دوه اړخیزو تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دي، او زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لوی زیان دی. د ښاغلي آزاد په خبره په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په دې ناسته کې اسلام آباد ته د انتقاد ګوته ونیوله، او د دې هیواد له لومړي وزیر نواز شریف څخه یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ترانزیتي لارې د خلاصون لپاره جدي او عاجل امر ورکړي. د اقتصادي همکاري د سازمان ناسته هر کال په داسې یو هیواد کې ترسره کیږي چې دغه سازمان غړي توب لري. په سیمه کې د سوداګریز ستونزو حل کول او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د ایکو سازمان د مهمو او اساسي هدفونو څخه ګڼل کیږي. اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د دغه سازمان د 14مې ناستې کوربه و. له تیرو دوه اونیو راهیسې پاکستان د سوداګرو او مسافرو پر وړاندې د تګ راتګ ټولې ځمکني لارې تړلې چې په غبرګون کې د کابل چارواکو د ایکو سازمان په ناسته کې ګډون ونه کړ. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ایکو سازمان غړي هیوادونه به خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي د ایکو سازمان د دې توانایي نه لري چې د پاکستان د مخالفو کړنو او سیاست پر وړاندې اقدام وکړي. د دې خونی مرسیال خانجان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ملک چې پر ځان د ټول دنیا قوانین معیاري باغي پاره باندې داوی نوم په یو سازمان کې اضافي دي.
ښاغلی علي کوزی باور لري چې پاکستان د ایکو په ګډون د هیڅ یو اقتصادي سازمان په وړاندې ژمن نه دی، او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د دې هیواد نوم د ټولو اقتصادي سازمانونو له غړیتوبه وویستل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وی چې په برخنۍ تذکرو کې به د دین، قوم او ملت نمونه ولیکل شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځمې پرس په کابل کې خبريالانو ته ویل د ثبت احوال نفوس د قانون شپږمه ماده چې په دغه ټکو څرخیده د یو لړ بدلونونو لراوړلو وروسته د کابینې په غونډه کې توشیح شو. خو د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غواړي وایي هر بدلون چې د ثبت احوال په قانون کې رامنځته کیږي باید د نور بحثونو لپاره ولسی جرګې ته واستول شي. خان محمد سین په ریپورت لري.
د برېښنایي تذکرو په اړه د افغانانو د ډېرو اندېښنو او جنجالونو وروسته افغان حکومت وایي چې د دغو تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د قانون شپږمه ماده بدل او د کابینې په غونډه کې توشیح شوه. د ده په خبره په برېښنایي تذکرو کې به د دین، قوم او ملت کلمې ولیکل شي.
بالاخره دغه شپږمه ماده د قانون تعدیل شوه او نن د کابینې په مجلس کې توشیح شول. تعدیل شوې مادې پر اساس باندې په برېښنایي تذکرو کې دین، قوم او ملت ذکر کیږي.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د حکومت په لومړیتوبونو کې دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د نفوسو د ثبت او احوال قانون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2014 میلادي کال کې توشیح شو، خو د یو لړ اعتراضونو او جنجالونو له امله د دغو تذکرو د ویش لړۍ تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. تر دې وړاندې د کورنیو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو ویلي چې د دغه قانون د پلي کولو او د برېښنایي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړې تیاریانې نیولې دي. یو شمېر کارپوهان ویلي چې د برېښنایي تذکرو نه ویشلو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی غلام حسین ناصری وایي سره له دې چې دغه قانون د کابینې لخوا توشیح شو، خو ضروري ده چې دغه موضوع د عدلیې وزارت له لارې د نورو بحثونو لپاره ولسی جرګې ته واستول شي.
یوازې د ولسمشر پریکړه کافي نه ده، باید دغه موضوع د دې وزارت له لارې ملي شورا ته ولیږل شي، ځکه چې دا د تصویب شوي قانون د قانوني پریکړې نقض دی او نوي تصویب ته اړتیا لري.
افغان حقوق پوه ودیر صافی وایي چې د دغه قانون له توشی د مخه او د قانوني پړاوونو وروسته باید ملي شورا ته استول شوی وای. د ده په خبره دې قانون ته زیات ضرورت احساسېده، ځکه چې دا موضوع د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ پیل دی.
د خان محمد سین په راپور کې مواردل چې افغان حکومت وایي د برېښنایي تذکرو په اړه نوی قانون توشیح کړی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال ویان په وینا په دې تذکرو کې دین، قوم او ملت نومونه لیکل شوي دي.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اوري. د لغمان والی وی په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ټولې حمله پر شا تمول شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیوي عملیات ترسره کوي. لغمان په دې وروستیو کې د خونړیو حملو شاهدو. څو شیبه مخکې مو د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه د لغمان لوالي عبدالجبار نیمی سره خبرې وکړې.
د دولت وسلوالو مخالفینو ټولې حملې پر شا تمول شوې دي. همدغه د اقتصاد مج زمینی قواوی او هوایی قواوی د هغه ځایونو په تصفیه کاری باندې بوختي کم ځایونو کې چې د هغوی پټن ځایونه دي او یا د هغوی کم ځای کې حضور درلودلې وي، او زموږ د قواو هم د زمینی هم د هوایی ډېر پرمختګونه لري. تر اوسه پورې 23 تنه د دشمن وژل شوي دي او 10 تنه شاوخوا زخمیان دي.
والی صاحب محترم، که دا وایي چې په لغمان کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ ځینې داسې رپورټونه هم شته چې پخواني غیر مسؤوله وسلوال هم پاتې شوي دي، ځینې قومندانانو پورې مربوط خلک دي چې غواړي په لغمان کې دغه ډول فعالیتونه ترسره کړي. آیا فقط طالبان دي او که نور وسلوال هم شته؟
ټول هغه ورانکاري دي چې هغوی قسم خوړلي د وطن، د هیواد، د ولس دښمنان دي، چې هغوی هم په پلونو خرابولو کې خپل دلته صرفانه ده کړې، هم د ملکی تلفات په وجلو کې صرفانه ده کړې، او هم دلته هر نوع پرمختګونه چې د هیواد او د ولایت د پرمختګونه وي د هغوی په منځ کې خنډونه، دا ټول د دوی هغه قسم خوړلي فعالیتونه دي. هغوی ډېر کوشش کړی چې دوی دې ملکی خلک سپار ونیسي، د مسجد کې داخل کې، د کورونو په داخل کې د خپل مورچې ولري، او زموږ قوای مجبور کړي چې پر هغوی باندې هلته حمله وکړي، ولې زموږ قواو د خپل ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې د خپل ځانونه قرباني کړل، ولې هغه ځایونه کې چې دوی
دا شوم پلان درلود له هغه هم شنډ کړلی.
والی صاحب د سې رپورټونه هم شته چې په لغمان کې د پخوانیو جهادي قومندانانو ترمنځ تربګنې او سیالۍ او د غراس غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم په یو ډول د لغمان په ناامنۍ کې دخیل دي. تاسو څه نظر لرئ؟ یعنی د دې ناامنۍ او د لړۍ هغه سرچینې څه دي؟
دلته په لغمان کې د ناامنۍ دلایل شته دي. یو دا دي چې په یو حساب خو د بیکاری کچه به حد اوشته رسیدلې ده. دوهم دا چې ځینې جرایم پیشه خلک هغوی د مخالفینو په لیکه کې دي، هغوی په همدغه لارې نه خپل هغه غیر قانوني پیسې اخیستل. د جرایم پیشه خلک چې هغوی قاتلان، هغوی ورانکاري، هغوی حتی دلته استافچان چې ځینې خلک ټوله پیژني هم چې په خوا څه کار کوي، اوس دي د طالب په نوم باندې فعالیتونه کوي. او یو ډله د هغه څوک دي چې هغه تربیه شوي د همدې لپاره دي چې دلته د دې ولایت د امنیت په خرابولو کې رول ولوبوي.
د لغمان د وضعیت او دغلته د روان امنیتي او حالت په اړه مو د لغمان د والی عبدالجبار نعمت څرګندونه واورېدلې. په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو یو شمېر استازي وایي د مرکزي او سیمه ییز حکومت بې درېغه نه پام لرنه د دې لامل شو چې د طالب برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولویږي. په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که امنیتي ادارو هڅه او کوښښ کړی وي نو دا ولسوالۍ سقوط نه کېده. له بل پلوه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې خاطر چې سیمه ییز استوګ نوتا ډیر زیات ځانو نرسيږي امنیتی سرتیری لسیمه پشا خو ډیر شر بداستونځه هوار شي. نور حال اکرام الله اکرام لانی کوي.
په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو یو شمیر استاذ اندیښنه لري چې د وسلوالو طالبانو لاس ته د تالو برفق ولسوالۍ لویدل به د نورو گاونډي ولسوالۍ او د کابل بغلان لوی لارې امنیتي ګواښونه زیات کړي. په مشرانو جرګه کې د بغلان استاذ محمد فیصل سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او سیمه ییز حکومت نه پاملرنه د دې لامل شو چې تالو برفق ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولویږي. خغلی سمی وویل دوی په تالو برفق کې د طالبانو د شتون او د یادې ولسوالۍ د سقوط په اړه وار وار سر امنیتی ادارو ته خبر ورکړو او غوښتنې ترې کړې و چې پر ضد یې باید چانیز عملیات تر سره شي، خو له بده بخته چې هیڅ پاملرنه ونه شو. بل اخره تالو برفق ته طالبانو لاس ته ولويده.
د تالو برفق ولسوالۍ د سقوط عمده او اساسي لامل د مرکزی او سیمه ایز حکومت بې درېغه نه پاملرنه و. د دې ولسوالۍ سقوط په نورو ګاونډي ولسوالیو لکه دوشي او د کابل بغلان په لوی لاره ډېر منفي تاثیرات لري او ګواښونه پیښوي.
د خغلی سمی په خبره کې دولت د تالو برفق د بیرته نیولو لپاره پیاوړی اراده ولري، نو د دغه ولسوالۍ بیرته خپلول شونی دي. خو دا وایي لیدل کیږي چې دا شان اراده او مدیریت په دولت کې نه دی موجود. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم وایي چې کمزوري مدیریت په امنیتي لیکو کې د همغږۍ نشتون او د فساد موجودیت د یادې ولسوالۍ د سقوط عمده لاملونه دي. د ولسی جرګې لومړی منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمزوري مدیریت زمون قطعاتو ته د مناسبو تجهیزاتو او اکمالاتو نه رسیدل او په دغسې قطعاتو کې د فساد شتون هغه څه دي چې له امله یې زمون عسکر روحیه له لاسه ورکوي او سیمه پرېږدي.
دا خبرې داسې مهال کیږي چې د چهارشنبه په ورځ د تالو برفق ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويده. د بغلان دولتي شورا غړي فیروز الدین ایماق ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال یو افغان سرتیری وژلې او دیارلس نور یې ټپین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند، ننګرهار، بدخشان، اروزګان، غزنی، زابل، نورستان او لغمان ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو له دې امله چې د ولسي زیانونو مخنیوی وشي سیمه پرېښوده. خو د دوی په وینا دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په
تالو برفق کې ستونزه پیدا شوه. کوم سرتیری او خلک چې هلته استوګنو په دې خاطر چې ټپیان او شهیدان زیات نه شي دوی له خپل ځایه بې ځایه شول. خو موږ تاسو ته وایو چې ډېر ژر دغه ستونزې ته رسیدنه کیږي. انشاءالله تاسو به واورئ چې دا ستونزه پای ته ورسېده.
په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي وایي امنیتي ځواکونه باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره خپل هلې ځلې جدي کړي او اجازه ورنکړي چې هیواد د نامنۍ او ناورین پر لور روان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په روزګان ولایت کې یو شمېر هغه میرمنو چې د تېرې شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال بې سرپرسته شوي او یا هم د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي، ازادي راډیو ته وویل چې حقوق یې تر پښو لاندې کېږي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت ادارې چارواکي په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي، خو د ښځو چارو ریاست مسؤلان دغه ستونزه مني او وایي چې موږ هر راز همکاري ته ژمن یو. په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
چې منطقه مې خلاص شول، تر مرسته تیرن، تر هر څه تیرن، زم په خپله ځالۍ کېړم، په خپله ځالۍ کېړم، زما کور ورګرده پاته
دا ټول ښه ځاري دي ورته کړي دي. ما ته د دوه نه راکړي چې زه وخورم خوراکه وانه کښنې ماشومان مې د غاړې دي.
اورزګانی میرمنې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او اوس خلکو ته د فکر لاس اوږدوي. دغه میرمنې چې نن د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مخې ته د احتجاج په توګه راغونډې شوې وي، ادعا کوي چې دولت ورته هیڅ توجه نه ده کړې او په خبره چې جګړو نه وازیدا چې ځانی ځانور تاړولی بلکې کورونه یې هم سوځول سوي دي. دوی له دولت څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي. یو شمیر ورزګانی میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه مهال کې راغلی مورې کې چې ماجره یم، په یوه یوه جوړه کالو کې رالم، دغه یوه یوه جوړه کالو مې بوی را پکښې ونیوي، ژور مې کوچنی پیدا کړی دی، د خدای په نامه کې زه لرم چې زه پوره ورکړم.
د وسلیا سره راغلي، موږ راوتلي په جنګو کې، موږ د شاله نه راوتلي ښه، موږ چې راوتلي په خواره جامه کې راوتلي، د پروتې کالی مې نه درایستلی، د اغوستو کالی مې نه درایستلی، زموږ په سرای کې دروازې په خدای کته ووینې، داسې نه ټوک ټوک کړي دي طالبانو، کمربند یې پکښې اچولې دي، سړی دی نه کوي مسلمانانو.
دا فداسیال کې ده چې په اورزګان ولایت کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د مسلینو په خبره څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د ښځو چارو ریاست مسلین دا مني چې دغه میرمنې د اورزګان ولایتي ادارې له پامه غورځولې او هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي کړي. د ښځو چارو ریاست رئیس اغلی رڼا سمی او په ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یادو میرمنو ژغ په څو څو ځلې تر مسؤلو چارواکو رسولي، خو هغوی په دې اړه کوم لازم اقدامات نه دي کړي.
یو تعداد خوندې چې دی بدون شک هم مستحق دی، لکه چې تاسو سره خبرې وکړلې چې دی ډیری د سوله او د شاه منصور خواته دي، او په دې زه پوهیږم چې دی مهاجرین دي، مستحق دي.
دا فداسیال کې ده چې د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په تیرې و کال کې د ښځو پر وړاندې څه باندې 15 یا بیلابیلې قضیې ثبت شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پادشاه انډونیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. په تیرو 500 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د سعودي پادشاه انډونیزیا ته سفر کوي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټ په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په جاکرتا کې د انډونیزیا پارلمان ته په وینا کې د تروریزم خلاف د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه.
افراطیت او ترهګري، د فرهنګونو ټکر، د هیوادونو حاکمیت ته درناوی نه کول او په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه د هغو ګواښونو په سر کې دي چې اسلامي امت په ځانګړې توګه او ټوله نړۍ په عمومي توګه ورسره مخامخ ده. دغه ګواښونه ایجابوي چې موږ ټولې په وړاندې په یوه صف کې سره ودرېږو، خپل دریځونه او زیارونه د ګډو ګټو او نړیوالې سولې او امنیت لپاره سره همغږي.
انډونیزیا د اسلامي نړۍ تر ټولو ډیر نفوس لرونکی هیواد دی. د پادشاه سلمان سره په دغه سفر کې شاوخوا 1000 کسه ملګري دي. سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف غړی دی چې په سوریه او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې او نورو افراطي ډلو په اهدافو بریدونه کړي دي. په 2014 کال کې په سعودي عربستان کې خونړي بریدونه وشول چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. په اکثرو دغو بریدونو کې شیعه اقلیت او امنیتي ځواکونه په نخه او لسګونه کسان پکې ووژل شول. خو په منځنی ختیځ کې د سعودي عربستان ځینو ملګرو هیوادونو ریاض څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپلو هلو ځلو ته نور هم زور ورکړي، تر دې چې سعودي عربستان یې ځینو جهادي ډلو سره په مرستې هم تورن کړي. انډونیزیا چې د افراطي ډلو په وړاندې کلونو راهیسې مبارزه کړې، اوس د اسلامي دولت ډلې د نوي ګواښ سره مخامخ ده. د انډونیزیا سلګونه هیوادوال د دغې ډلې تر څنګ جنګېدلو لپاره منځنی ختیځ ته تللي دي. په جاکرتا کې د تیر کال د جنوري میاشتې برید چې څلور بریدګر او څلور ولسی خلک پکې ووژل شول په جنوب ختیځ آسیا کې لومړی برید و چې اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. شاه سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د انډونیزیا جمهور رئیس یوکو ویدودو سره یو ځای په جاکرتا کې د استقلال جماعت کې لمونځ وکړ. استقلال جماعت په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو لوی جماعت ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا او ورسره ملګری پلاوی به د جمعې تر ورځې په جاکرتا کې وي او وروسته به د بالی تفریحي ټاپو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان پاچا د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو ته د خپل روان سفر په ترڅ کې د پانګې لګونې د فرصتونو په لټه کې دی. سعودي عربستان چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په سر کې دی هڅه کوي چې خپل اقتصادي منابع ګڼ کړي.
انډونیزیا ته مو د سعودي د پاچا د سفر په اړه له سلطان محمد سرور څخه اوریدل. دوستانو د نورو خبرونو ورستۍ خبری مجله درته فرشته نگا وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. سلام به شما شنوندگان صدای ما رو رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل است. تحقیقات رادیویی عاملان عملات اخیر در کابل آغاز شده است، این را ریاست اجرایی افغانستان میگوید. طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز توشیح شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه، امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید مشکلاتی که در سر راه توزیع تذکره های برقی وجود داشت رفع شده و به زودی توزیع این تذکره ها آغاز بشود. صدها تن از باشنده های خوست امروز در تظاهرات خواهان گشایش راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان شدند و دو مرد سوار بر موتورسایکل در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. بارز سلام. حکومت افغانستان میگوید مشکلاتی که در سر راه توزیع تذکره های برقی وجود داشت رفع شده و به زودی توزیع این تذکره ها آغاز می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قانون تعدیل شده ثبت احوال نفوس را توشیح کرد و به این ترتیب راه برای آغاز شدن پروسه توزیع تذکره های برقی هموار شد. مانع اصلی مخالفت ها درباره درج شدن و یا درج نشدن قوم و ملیت در تذکره های برقی بود، اما رئیس جمهور غنی امروز در کابل گفت این مشکل رفع شده و در تذکره های برقی دین قوم و ملیت دارنده تذکره درج می شود.
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام دقیق است. یعنی در یک نقطه نیست که ما بتانیم با وضاحت بگوییم که نفوس یک ولایت به صورت یقینی چند است، چند فیصد مردم ما کوچیستن، چند فیصد مردم ما زیر خط فقر هستن و غیره. ایره ما یک فال نهایت نیک می گیریم.
قرار بود پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی در 28 اسفند سال 1394 آغاز شود. توزیع این تذکره ها بخشی از توافقنامه سیاسی است که به اساس آن حکومت وحدت ملی افغانستان اساس گذاشته شد. صدها تن از باشنده های ولایت خوست امروز در تظاهرات خواهان گشایش راه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان شدند. این مظاهرتچیان همچنان بر ضد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان شعار دادند.
موږ د پاکستان لخوا راکټي بریدونه نه منو، موږ د لویو لارو بندول نه منو، د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکاره لاسوهنه نه منو. که چیرې دوی بیا هم هڅه کوي، موږ به یې په مقابل کې لکه سپر ودرېږو.
پس از چندین حمله مرگبار در نقاط مختلف پاکستان، اسلام آباد بنادر تجارتی تورخم و چمن را مسدود کرد. حضرت عمرزا خیلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که درباره گشایش دوباره این بنادر با مقامات بلند رتبه پاکستانی گفتگو کرده است، اما ظاهرا تا هنوز این گفتگوها نتیجه عملی نداشتند. مسئولان امنیتی در بغلان میگویند در عملیات نظامی برای تصرف دوباره دره نیکپای تا به حال چندین قریه از کنترل طالبان بیرون شده است. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در این ساحه در حال پیشروی اند. او از کشته و زخمی شدن 12 شورشی طالب در ولسوالی دوشی خبر داد. روز گذشته طالبان ولسوالی تالا و برفک بغلان را تصرف کردند، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت برای سرکوبی طالبان در این ولسوالی به زودی اقدام خواهد شد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. دو مرد سوار بر موترسایکل در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این سو، این نخستین حمله از این نوع توسط نظامیان آمریکایی در خاک پاکستان است. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته است که کشته شده های این حادثه شورشیان مظنون بودند به نام های قاری عبدالله و قاری شاکر. حمله در منطقه خرم اجنسی در نزدیکی مرز با افغانستان انجام شده است. شاه عربستان سعودی امروز خواهان اتحاد در جنگ بر ضد تروریسم شد. شاه سلمان در سفر به اندونزیا در پارلمان این کشور سخنرانی کرد. او گفت تروریسم و تندروی مذهبی تهدید اصلی برای جهان و امت مسلمان است. وای میگوید تهدیدهای اصلی برای جهان و امت مسلمانند، به طور مشخص تروریسم، تندروی برخورد فرهنگ ها، به احترامی به تمامیت ارضی کشورها و دخالت در امور داخلی آنان. برای مقابله با این همه ما نیاز داریم که متحدانه بایستیم، تلاش ها و موقف های خود را چنان هماهنگ سازیم که به منفعت مشترک ما و امنیت و صلح جهان باشد. این نخستین سفر یک شاه عربستان سعودی در 50 سال گذشته به اندونزی است. شاه سلمان با هیئت 1000 نفری و صدها تن محموله سفری را به آسیا آغاز کرده است. او سفرش را در همین هفته از مالزی آغاز کرد و قرار است به ژاپن، چین و مالدیو نیز برود. مقامات میگویند در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در غرب اوکراین حداقل 8 کارگر کشته شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفته است که پس از انفجار امروز 20 کارمند دیگر این معدن مفقودند و 8 نفر در این رویداد زخمی شدند. حادثه در منطقه لویو رخ داده است. گروه نجات تلاش دارد که در عمق 550 متری زمین کارمندان مفقود شده معدن را پیدا کند. و استاد یک پوهنتون در ایران به اتهام اهانت به مقدسات دینی بازداشت شده است. صادقی نیارک که سارنوال شهر جنوب غربی قزوین امروز به خبرگزاری میزان گفته است که این استاد پوهنتون بین المللی امام خمینی در جریان تدریس به مقدسات دینی توهین کرده است. خبرگزاری میزان که وابسته به سیستم قضایی ایران است از پروفسور بازداشت شده نام نبرده.
شش و سی و شش شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان میگوید تحقیقات ردیابی عاملان عملات اخیر شهر کابل آغاز شده است.
نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان مصروف تکمیلی بررسی‌های خودشان هستند. هرگاه این بررسی‌ها تکمیل میشه نتایجش به شما هم شریک میسازند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث‌ها در نشستی کو پاکستان را به انزوا برده است. طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس امروز از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شد.
ایره ما یک فال نهایت نیک میگیریم، چون اراده حکومت وحدت ملی به وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات باید انجام شود.
برخی از وکلای بغلان در مشوران جرگه به توجه حکومت را علت اصلی سقوط ولسوالی تاله و برفک بغلان می خوانند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
به خاطر از اینکه تلفات بسیار زیاد نشود و مردمی که اونجا بودن، سربازایی که بودن، به خاطر از اینکه زخمی و شهید زیاد نشوند، اینا از جای خود بی جای شدند.
در مسائل بین المللی از کشته شدن یک مقام ارشد شبکه القاعده در سوریه برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در مورد عملات روز گذشته در کابل تحقیقات جدی آغاز شده تا روشن شود که این عملات در کجا و به کمک کی سازماندهی شدند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان به این باور است که برخی افراد و حلقات داخلی با تروریستان این عملات همکاری کردند. نورالله شایان گزارش دارد.
پس از حملات تروریستی روز چهارشنبه در کابل، اکنون حکومت افغانستان میگوید که تحقیقات و بررسی ها در پیوند به این موضوع را آغاز کردند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که تلاش ها آغاز شده تا روشن شود این حملات در کجا و به دستور کی پلان شده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت تصور این است که این حمله در واکنش به تجلیل از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی و یا به خاطر گرفتن انتقام کشته شدن ملا عبدالسلام، والی نامناد طالبان در کندز صورت گرفته است.
به نظرم حادثات دیروز کابل ضرورت به وقت دارد تا بررسی شوند. نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان مصروف تکمیلی بررسی خودشان هستند. هرگاه این بررسی تکمیل میشه، نتایجش به شما هم شریک میسازند.
و ای گفت موقف حکومت افغانستان این است که پاکستان بزرگترین حامی تروریستان در منطقه است و قبلا همین گونه حملات در آنجا پلان شده است. روز چهارشنبه کابل شاهد دو حمله بود. در حمله اول انفجار بمب کارگزاری شده در یک موتر با هجوم چهار مهاجم بر حوزه ششم امنیتی پلیس و یک مرکز جلب و جذب اردوی ملی در غرب کابل همراه بود. در حمله دوم پس از یک انفجار دو مهاجم بر یکی از مراکز اداری امنیت ملی افغانستان در منطقه احمدشاه بابا مینه در شرق پایتخت حمله کردند. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در این دو حمله 22 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. یک ماه قبل نیز در برابر ستر محکمه افغانستان یک حمله اینطوری صورت گرفت که در نتیجه 19 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. با این همه پرسش به میان میآید که تروریستان چگونه قادر شدند تا در نقاط مهم پایتخت مانند گذشته ها دست به حملات بزنند. خواستیم تا دیدگاه وزارت داخله و پلیس کابل را داشته باشیم، با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما وزارت دفاع افغانستان که نیز یک مرکز جلب و جذب آن هدف حمله قرار گرفته میگوید تا وقتی که با تروریستان همکاری صورت نگیرد و زمینه برایشان فراهم نشود، راه اندازی چنین حملات دشوار است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در این مورد گفت
اگر همکاری صورت نگیرند این بسیار مشکل است که در قلب کابل حملات تروریستی انجام شود. حتما کسانی هستند، حتما بعضی حلقاتی هستند که به اونا کمک میکنند. باید تحقیق شود.
از سوی هم میرداد نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگ، از ادارات امنیتی انتقاد میکند که آنان همیشه بعد از حمله واکنش نشان میدند یا به تحقیقات میپردازند.
اگر مشکلات ادارات کشفی نباشه، این عملات در داخل شهر بالای سرگاه های پلیس و سوزات حوادث امنیتی انجام نمیپذیرد. تنها تامین امنیت فیزیکی ما فکر میکنم جلوگیری از همچه عملات کرده نخواهد تا چیزی که خیلی مهمت موضوع استخباراتی است. از جایی که حرکت میکنه دشمن الی جایی که هدف دنبال میکنه باید به این مسیر تعقیب و کنترل شود.
این در حالی است که مسئولان امنیتی همواره گفتند که بسیاری پلانهای مخالفان و مسلح را قبل از هدف خنسا کرده، اما برخی تروریستان به هدفشان نیز رسیدند. آقای نجرابی بر هماهنگی بیشتر ادارات کشفی و استخباراتی ارگانهای امنیتی تاکید دارد و میگوید که باید جلو حملات تروریستی را بگیرند.
شنیدید که تحقیقات در مورد دو حمله مرگبار روز گذشته شهر کابل آغاز شده است. طبق آمار اخیر که از سوی صحت‌عامه افغانستان شریک ساخته شد، در این دو حمله 22 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با عملات در پایتخت افغانستان، طالبان مسلح توانستند ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان را نیز سقوط بدهند. در مورد چگونگی سقوط ولسوالی تالا و برفک گزارش تا دقایق بعد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با مطرح شدن نارضایتی های نماینده افغانستان در نشست ایکو، کشورهای عضو این سازمان دریافتند که پاکستان برخلاف تمامی اهداف ایکو عمل می کند. معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت کشورهای منطقه باید برای حل معضلات ایجاد شده از سوی پاکستان اقدام کنند. اسلام آباد روز گذشته میزبان نشست سازمان همکاری های اقتصادی و منطقوی ایکو بود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد. در حالی که اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست ایکو را نمایشی می داند. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید مطرح شدن بحث‌های جدی در کنفرانس ایکو پاکستان را به انزوا برده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت شکایت هایی که سفیر افغانستان در این نشست داشته است، نمایندگان کشورهای عضو ایکو دریافتند که پاکستان تا چه پیمانه اهداف سازمان ایکو و توافقنامه های دو جانبه را نقض کرده است.
پاکستان در مجامع مختلف بین المللی هر اقدام و هر واکنشی که در برابر افغانستان پاکستان داره در پایان انزوای بیشتر خودش و به لطمه وارد شدن با ویژه و اعتبار خودش میشه. پاکستان خلاف تعهدات خودش و خلاف اهداف سازمانهای کلان منطقه‌ای عمل میکنه و پایبند به توافقنامه هایی که با کشورهای مختلف امضا کرده نیست. فکر میکنم یک آسیب کلان برای پاکستان هست و اونا حتما متوجه میشن و اگر متوجه نشن بیشتر از آسیب میبینن.
آزاد گفت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در این نشست انگشت انتقاد به سوی اسلام آباد کرده و به گونه جدی از نواز شریف صدر اعظم این کشور خواسته است تا دستور عاجل باز شدن راه‌های رسمی تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور را صادر کند. نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی همساله در یکی از کشورهایی که عضویت این سازمان را دارند برگزار می‌گردد. بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو، حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش و توسعه ارتباطات فعالیت کشورهای عضو از اهداف اساسی این سازمان است. اسلام آباد روز چهارشنبه میزبان 13مین دور این نشست بوده است. در بیشتر از دو هفته اخیر پاکستان راه‌های رفت و آمد را برای مسافران و تجاران افغان بسته است. این کار پاکستان سبب شد تا مقام‌ها از کابل در نشست ایکو در اسلام آباد اشتراک نورزند. حال وزارت خارجه افغانستان اظهار امیدواری می‌کند که کشورهای عضو سازمان در برابر پاکستان تصمیم می‌گیرند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید این سازمان توانایی آن را ندارد که در برابر سیاست‌ها و خلاف‌ورزی‌های پاکستان اقدام کند. خانجان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی در این باره می‌گوید:
اما ما فکر می‌کنیم که قطعاً ندارن و تعلق هیچ نواب نتیجه شان نیستن. بدون شک شرایط اسناد وجود داره و او هیچ نوع تعهدات در مقابل سازمان ها نداره. اگر واقعا دول موجود باشه و واقعا حقیقت ها باشه کشورها باید تصمیم بگیره نامشان حذف بکنه.
الکوزی باور دارد که پاکستان هیچ تعهدی در برابر سازمان های اقتصادی مانند ایکو ندارد و فرصت آن رسیده است تا نام این کشور از عضویت سازمان های تجارتی و اقتصادی حذف گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان طی یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد. بر اساس این اقدام، ملیت، قومیت و دین در تذکره های الکترونیکی ذکر می شوند. این فرمان تقنینی باید از سوی شورای ملی تایید شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی یکی از مشکلات جدی در خصوص عدم دسترسی به ارقام دقیق از نفوس این کشور را حل می کند. رئیس جمهور اشرف غنی طی یک فرمان تقنینی تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را به روز پنجشنبه توشیح کرد. آقای غنی که در اجلاس کابینه در ارگ صحبت میکرد، توشیح تعدیل ماده ششم این قانون را یک گام مهم خواند.
یکی از مشکلات جدی که داشتیم عدم دسترسی به ارقام دقیق است. یعنی در یک نقطه نیست که ما بتانیم با وضاحت بگویم که نفوس یک ولایت به صورت یقینی چند است، چند فیصد مردم ما کوچیستن، چند فیصد مردم ما زیر خط فقر هستند و غیره. ایره ما یک فال نهایت نیک میگیریم.
با تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، علاوه بر مشخصات فردی، کلمه افغان به عنوان ملت و قومیت افراد نیز در تذکره الکترونیکی ذکر خواهد شد. رئیس جمهور غنی گفت حکومت با این تصمیم پیشرط را در زمینه استفاده از تذکره های الکترونیکی در انتخابات تکمیل کرد.
چون اراده حکومت وحدت ملی به وضاحت و به صورت قاطع است که انتخابات بعد انجام شود و با این تصمیم پیش شرط را که از نگاه استعمال تذکره برقی داشتیم تکمیل کرد.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در اجلاس کابینه در مورد توشه تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس صحبت کرد و گفت
یک تعداد نظرات افراطی که هست و شاید هیچ وقت به قناعت رسیده نتانیم، اما عموم به می طرحی که آمده بود برای تعدیل قانع هستند. بیر خبر خوش انشاءالله تلقی میکنن که بعد کارهای عملیش است که انشاءالله در او هم سرعت ایجاد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که شورای ملی فرمان تقنینیش را در مورد توشه تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس تایید کند. شورای ملی افغانستان اکنون در رخصتی زمستانی به سر می برد. وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف شدند تا این فرمان رئیس جمهور را در خلال مدت 30 روز پس از برگشت اعضای شورای ملی از تعطیلات زمستانی به این شورا ارسال کنند. افغان ها در خصوص ذکر قوم در تذکره های الکترونیکی نظریات متفاوت دارند. برخی ها قبلا با درج کلمه افغان به جای قومیت در این تذکره ها مخالفت کرده و گفته بودند که در تذکره های الکترونیکی باید قوم هر فرد ذکر شود.
طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز توشیح شد. بر اساس این قانون ملیت، قومیت و دین در تذکره های الکترونیکی ذکر می شود. پس از توشیح این قانون آمادگی ها برای آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:50 شام به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برخی نماینده های مردم ولایت بغلان در مشران و جرگه می گویند به خاطر بی‌توجهی بیش از حد حکومت مرکزی و محلی، ولسوالی تالا و برفک به دست طالبان سقوط کرده. ولسوالی تالا و برفک بغلان روز گذشته در کنترل طالبان مسلح درآمد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شماره نماینده های مردم ولایت بغلان در مشران جرگه با ابراز نگرانی می گویند که سقوط ولسوالی تلا و برفک به دست طالبان مسلح تهدیدات بیشتر را بالای ولسوالی های همجوار و شاهرای عمومی کابل بغلان وارد می کند. محمد فیصل سمی نماینده مردم بغلان در مشران جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل بی‌توجهی حکومت مرکزی و محلی ولسوالی تلا و برفک به دست طالبان سقوط کرد. آقای سمی می گوید با آنکه آنان چندین مرتبه برای ارگان‌های امنیتی گفتند که در اطراف این ولسوالی طالبان جابجا شدند و باید پاکسازی شود، اما متاسفانه هیچ توجهی در زمینه صورت نگرفته و تالا و برفک به دست طالبان سقوط کرد.
دلیل بسیار عمده و اساسی سقوط ولسوالی تالا و برفک عدم توجه و یا به اصطلاح کم توجهی بیش از حد حکومت مرکزی و حکومت محلی در قسمت ولسوالی تالا و برفک سبب سقوط ولسوالی شد. سقوط یادی ولسوالی تعدید بسیار بیشتر را بالای ولسوالی های همجوارش مثل ولسوالی دوشی و شورای عمومی کابل بغلان در مجموع تاثیرات بسیار عمده و تعدیدات بسیار جدی را به شورا وارد میکنه.
با گفته آقای فیصل، اگر اراده و تصمیم جدی به خاطر بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک در سطح حکومت وجود داشته باشد، این ولسوالی دوباره تصرف خواهد شد. اما به گفته وی دیده می شود که چنین اراده و مدیریت قوی در حکومت وجود ندارد. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه نیز میگوید به خاطر مدیریت ضعیف، نبود هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی و موجودیت فساد، ولسوالی تالا و برفک سقوط کرده است. عرفان الله عرفان، منشی اول این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مدیریت ضعیف، نرسیدن تجهیزات و اکمالات مناسب برای قطعات ما و موجودیت فساد در چنین قطعات ارگان‌ها سبب به این میشه که در ساکر ما روحه خود از دست میدن و شهر را ترک میگوین.
این سخنان در حال مطرح میگردد که ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان به دست طالبان مسلح سقوط کرد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفته است که طالبان هنگام حمله بالای این ولسوالی 3 سرباز افغان را کشته و 13 تن دیگرشان را اسیر گرفتند. این در حالی است که برخی ولسوالی های ولایت هلمند، ننگرهار، بدخشان، اروزگان، غزنی، نورستان، لغمان و زابل نیز با تهدید طالبان مسلح قرار دارد. با این همه مقامات وزارت دفاع میگویند قوت های امنیتی به خاطر اینکه تلفات بیشتر نشود ساحه را ترک کردند، اما به زودی این مشکل حل می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در طلاق و برفق یک مشکل ایجاد شدن، قوات هایی که اونجا بودن، پرسنلی که اونجا موجود، به خاطر از اینکه تلفات بسیار زیاد نشوه، مردمی که اونجا بودن، سربازایی که بودن، به خاطر از اینکه زخمی و شهید زیاد نشون، اینا از جای خود بی جای شدن. مگر ما بر شما میگم که بسیار زود به این مشکل رسیدگی میشه. این
محمد فیصل سمی نماینده مردم بغلان در مشران و جرگم میگوید نیروهای امنیتی افغان باید به خاطر سرکوب طالبان تلاش هایشان را بیشتر سازند و برای آنان اجازه ندهند که کشور را به سوی ناامنی ها و بحران سوق دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه جرمنی میگوید تقاضا برای اختصاص یافتن 2% از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ناتو به مصارف دفاعی این کشورها کاملا غیر واقع بینانه است. دونالد ترامپ از کشورهای عضو پیمان ناتو خواسته که 2% از درآمد اقتصادی خود را به مصارف دفاعیشان اختصاص بدهند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را ستار فروغ پیشکش می کند.
وزیر خارجه جرمنی به روز چهارشنبه در جریان بازدید از استونیا گفت بانک کشورش میپذیرد سر از امروز میزان مصارف دفاعیش را 1.2% افزایش دهد، اما اختصاص دادن 2% تولید ناخالص داخلی به مصارف دفاعی خیلی زیاد است. زگمار گابریل گفت جرمنی نیازمند کار بیشتر در این راستا است و سؤال در زمینه وجود ندارد. اما افزود این کاملا غیر واقع بینانه است که توقعات را در جرمنی و در میان شرکای ما افزایش بدهیم که 30 میلیارد یورو ظرف 8 سال آینده به مصارف دفاعی ما افزوده خواهد شد. گابریل این مسئله را مورد سوال قرار داد که آیا اعضای اروپایی ناتو مایل به ازدیاد مصارف دفاعی از سوی برلین خواهند بود و یا خیر؟ وی گفت ما همچنان باید روی این غور کنیم که آیا اروپا خواهان این اقدام از سوی جرمنی است یا خیر، که در یک سال 60 میلیارد یورو بالای اردوی این کشور سرمایه گذاری شود. وزیر خارجه جرمنی علاوه کرد این کار سبقت نظامی در اروپا خواهد بود و فکر میکند همسایه های جرمنی مایل نخواهند داشت که شاهد این اقدام از سوی جرمنی باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه در بخشی از سخنرانیش در کنگره ایالات متحده حمایت قوی خود را از ناتو ابراز کرد، اما این تقاضایش را تکرار کرد که متحدین ناتو مکلفیت های مالیشان را ادا کنند. آقای ترامپ در این حال ابراز خوشنودی کرد و گفت بسیاری از اعضای ناتو برای افزایش مصارف دفاعیشان گام برداشتند.
شرکای ما باید مکلفیت های مالیشان را ادا کنند و اکنون به اساس بحث های قوی و صریح ما آنها به این کار آغاز کرده اند. من برایتان گفتم می توانم که پول سرازیر می شود. بسیار خوب.
وزیر خارجه جرمنی میگوید فکر میکند اروپا میپذیرد آن زمان گذشته است که امریکا مسئولیت اصلی مصارف دفاعی آن را به عهده داشت. وی افزود این هدف ناتو که هر کشور عضو حداقل 2% از تولید ناخالص داخلی خود را به مصارف دفاعیش اختصاص بدهد قانوناً بر اعضای ناتو الزام آور نیست.
رادیو آزادی.
مقام های امریکایی کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده را تایید کردند. به گفته این مقام ها ابو الخیر المصری در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شده است. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از جعفر احمدی می شنوید.
ابو خیر المصری ناوقت روز یکشنبه هنگامی که توسط یک موتر سفر می کرد در نزدیکی شهر شمال غربی ادلیب سوریه هدف قرار گرفت. یک مقام استخبارات امریکا به روز چهارشنبه گفت این رهبر ارشد القاعده توسط راکت یک طیاره بی پیلوت اداره استخبارات مرکزی امریکا کشته شده است. این مقام امریکایی نخواست نامش در گزارش خبرگزاری رویترز ذکر شود. المصری 59 ساله و نام اصلیش عبدالله محمد رجب عبدالرحمن بود. او به عنوان فرد شماره دوی گروه برهبری ایمن از زواهری شناخته می شد. برای اولین بار شبکه خبری CNN در باره این حمله هوایی گزارش داده است. مقام استخبارات آمریکا که نامش ذکر نشده گفته است المصری از شهرت زیاد برخوردار بود و پس از حمله های 11 سپتامبر در آمریکا در ایران پناهنده شده بود. با گفته این مقام گمان می رفت که المصری در سوریه بود و در جهت رهبری جبهه فتح الشام کمک می کرد. فتح الشام یک شاخه القاعده است که قبلا به عنوان جبهه نصره یاد می شد. این مقام آمریکایی گفته است ایرانی ها حدود 2 سال پیش المصری را از حبس خانگی آزاد ساختند. با گفته او المصری با یک دیپلمات که از سوی القاعده در یمن گروگان گرفته شده بود مبادله شد. با کشته شدن المصری عملیات 19 ساله آمریکا برای ردیابی او پایان یافت. یک مقام دیگر آمریکایی که او نیز نخواست نامش افشا شود گفته است گمان می رفت که المصری یکی از طراحان حمله های سال 1998 بر سفارت های آمریکا در کینیا و تانزانیا باشد.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید بسیر هیلمن از کابل نوشته حکومت و نیروهای امنیتی باید دشمنان نظام را نشاندهی کنند. حمیدالله از بغلان نوشته حکومت وحدت ملی باید از هندوستان کمک نظامی به طلبت. عبدالحنان از خوست پیام فرستاده و نوشته امیدوارم توزیع تذکره های الکترونیکی هرچه زودتر آغاز شود. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و تشکر از این که پیام میفرستید. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و از همراهی تک تک شما تشکر میکنم. فردا دوباره در خدمتتان حاضر خواهد شدیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.